السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د جمعې ورځ او د مې لسمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او تاسو ته معلومات درکو. د دې سره سره 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم درو اوریدل یې مهي روي خو لومړی ورسو د دې سات خبرونه ده. سلامونه اوریدونکو، لومړی د خبرونو سټکی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې ویلي په وسیلې د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه پریږدي. ایمنیسټی انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د تیر کال د 9 مې د پیښو په تړاو نیول شوي کسان دي زر خوشي کړي. او اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې وی جلسې ته په وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت په سیاست کې د نورې لاسوهنې څخه ډډه وکړي او واک ته عوامي نمائندګانو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن پرون د مې پر 9 په پیښور کې د عوامي سملې په نوم جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې د هغه هیواد سملیانې د پوس په خوخه جوړی کی او ماتی کی.
یہ حکومت ہے، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے،
دا حکومتوں او اسمبلیاں دے اسٹیبلشمنٹ نمائندہ کی دیشی خود دیتا دولس نمائندہ حکومتوں ویل زما پا ان دا پاکستان دولس توہین دے مونگ دے لپار راغدیو چی تاسو تا اوائیو چی معاملات سم کئی او لسیاست لاس واخ لئی،
سیاست سے دستبردار ہو جاؤ.
مولانا فضل الرحمن یو بار بیا تور پورې کړ چې د 2023 کال د فبروري پر 8 په ملک کې په ترسره شوو عامو انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده. بلخوا د پاکستان پوز په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي دي او د هغه هیواد انتخاباتي کمیشن ویلي چې د 8 فبروري انتخابات یې په شفافه توګه ترسره کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټی انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تیر کال د 9 مې وروسته نیول شوي کسان باید تر زرا خوشی کړی شي. د دغه سازمان د جنوبی ایجیا سانګي پرون د مې پر 9 په خپل ایکس پاړه لیکلی چې تیر کال د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې سلګونه کسان نیول شوي دي چې ډېر یې لا هم په بند کې دي. دغه سازمان لیکلی شاوخوا 15 نیول شوي مظاهرچیان اوس هم د پوس په بند کې دي او په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانه دي چې دغه د بشري حقوقو د نړیوالو اصولو خلاف دي. سازمان د خزو مظاهرچانو پر اوږد قید هم اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت او پوز د مې 9 تور ورځ بولي او وایي هر کال به یې رسمن یادونه کوي. تیر کال د مې پر 9 د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بلابلو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوندونو پلویانو د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو سلو او دولتي شخص سی ودانیو حمله وکړي او ورته زیانونه واړو. پرون د مې پر 9 د راولپنډۍ په پوځي هډ کوارټر کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آصف منیر، د امریکا د مرکزی کمانډي یا سینټکام مشر جنرال مایکل اریک سرا لیدلی. د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په یو خبر شوی بیان کې ویلي په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو د شریکو ګټو او په خاصه توګه پر سیمه ایزو امنیتي همکاریو زیاتې خبرې کړي. په دغه لیدنه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د پوځي مشکونو پر زیاتولو هم خبرې شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په بیان کې لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنګان، ننګرهار، کابل، پکتیا، خوست او بامیان په ګډون په 22 ولایتونو کې له 15 څخه تر 15 ملي میټره پورې د ورښتونو اټکل کړی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. او بل خبردار چې اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د مې پر نهمه د هغه هیواد د دولتي ساتونکو مشر له دندې لرې کړی دی. دا له هغې دوه ورځې وروسته دا چې د دولتي ساتونکو یا د سټیټ ګارډز دوه غړي د زیلنسکی د وژنې په منصوبه جوړولو تورن شول. ولسمشر زیلنسکی په یو امر کې د سټیټ ګارډ مشر سرهې رود د خپلې دندې لرې کړی او تر اوسه یې د هغه پر ځای بل څوک نه دی اعلان کړی. روانه اونۍ د اوکراین امنیتي ادارې ویلي وو چې دوی د دولتي ساتونکو دوه کرنیلان د زیلنسکی او د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو د وژلو د پلان جوړولو په تور نیولي دي. دا خبرونه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسئ. چې موړاندې په خبرونو کې واورید، د عوامي اسمبلی پرون په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام یوې لوی جلسې ته په وینا کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پوځي اسټبلیشمنت نه غوښتنه وکړه چې په سیاسي معاملاتو کې د نور مداخلت ودروي. نوموړي پر دغه مهال وویل چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې درغلی شوي دي، نو ځکه یې دوی نه مني. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو باوجود تروسه امنیت نه دی پر ځای شوی او هلته ولس د نامنۍ او ترهګرۍ سره مخ دی. بلخوا د پاکستان په وسطل په سیاسي چارو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي او د هغه هیواد د انتخاباتو کمیشن ویلي چې تیر عام انتخابات یې په شفاف ډول ترسره کړي دي. په دغه اړه نور تفصیل د غلام غوس نورو چې د جی یو آی د پرونی جلسې پر غږ پیلي کړي.
د 8 فبروري د انتخاباتو نه منلو او ټولو اسمبلیانو ته د جعلي اسمبلیانو ویلو دا نارې د عوامي اسمبلۍ په نوم د جمعیت علماء اسلام فی د 9 می د پیښور په جلسه کې په بیا بیا پورته شوې. جلسې ته په خپله وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن نیخ پنیغه په پوځي اسټبلیشمنت په سیاست کې د لاسوهنې تورونه پوری کړل او غوښتنه یې وکړه چې پوځ دې د سیاست نه نور لاس واخلي.
یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہے،
دا حکومتوں او اسمبلیاں دے اسٹیبلشمنٹ نمائندہ کی دیشی خود تا دولت نمائندہ حکومتوں ویل زما پان دا پاکستان دولت توہین دے مونگ دے لپار راغدیو چی تاسو تا اوایو چی معاملات سم کئی او لا سیاست لاس واخلی.
کہ آپ کو بتائیں کہ معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ.
مولانا فضل الرحمن دا اسٹیبلشمنٹ پر سیاست کی دلاس وہنی دنی وکو ترسنگ دا قبائلی سیمو پا پختونخوا کی پزم کولو او دا پوزی عملیاتو او دا افغانستان سر پا پولا دا ازغن تار لگولو باوجود دا روانی بدامنی پا پیخو او دا وصلوالو دا بیار اتگ او پا علاکی دلو پا علا هم دا سختو اندیخنو سرگندوان وکرا او زیاده اکرا.
پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے؟
نن زما جون بیا ولی په خطر کې دی. تا ل 2010 عملیات پیل کړی دی، نن 2023 دی. سوال لس 15 کال وشو او مونږ ته د امن راکول په نوم دی قبایل تباہ او برباد کړل.
ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا.
مولانا فضل الرحمن ویل چې د قومي اسمبلی ترڅنګ په سند، بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې ورته هم اسمبلیان د منل وړ نه دي او د جعلي اسمبلیانو په ضد به خپله مبارزه جاری ساتي. د مولانا فضل الرحمن لخوا په پوز د تازه نیوکو په جواب کې د پوز یا د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا سندي ویلې شوی، خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR د 8 فبروري د انتخاباتو په اړه ویلي وو چې په دغه انتخاباتو کې د امنیت د ذمہواریو نه علاوه د دوی هیڅ کردار نه و او سیاستوالی د دوی په سیاست کې د خپل کولو څخه ډډه وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د خیبر پختونخوا د پټرولو د پمپونو مالکان وایي چې د حکومت لخوا د ټیکسونو زیاتوالی کاروبار ته تاوان رسولی دی. د صوبې د پټرولو پمپونو د مالکانو اتحادی پټرولیم ډیلرز اسوسیشن مشر عبدالماجد مشال ریډیو ته د مای پر نامه وویل چې د صوبې په هر ضلع کې انتظامیه د دوی پر پمپونو چاپی وهي، نرخونه ګوري او باندې لوی جرمانې لګوي. بلخوا د دغه اتحادی مشرانو پرون د صوبې د سوداګرۍ د خونې یا چیمبر اف کامرس له مشرانو سره هم پر دغه موضوع غونډه کړې ده. حکومت لا هم په دغه اړه څه نه دي ویلي، خو د چیمبر اف کامرس مشران وایي دغه مسله به له حکومت سره شریکوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د پټرولیم ډیلرز اسوسیشن یا د پټرولو روزګار کوونکي صوبایي سازمان مشر عبدالماجد مشال لیډو ته وویل چې د صوبې هر یو ضلع کې ضلعي انتظامیه او سرکاري محکمو لخوا د دوی پر ضد بې ځایه چاپی وهل کیږي او د پټرولو معیار او پیمانې د کتلو په بهانه په دوی غټ غټ جرمانې لګول کیږي او پمپونه ورله هم تړي او غیر قانوني یا ډبه پمپونه چې د دوی روزګار یې ډیر خراب کړی دی او غیر معیاري او ارزان پټرول خرڅوي ورته هیڅ نه ویل کیږي.
بنیادی مسله دا ده چې دا دومره چې د زموږ پټرول پمپونه کړونو په ځمکې باندې لګولي دي او چې د مسایل روزته روزه زیاتېږي. اے سی ڈی سی اوس دې حد پورې شو اغي آرډرو کو چیر پټواریان بزي او دا دلته نه په پروډکټ علي او بیا په دا لیبرټرو کې هغه کیږي هغه پروډکټ راغستو هغه طریقه دا ار سچ دې هغه یو پراپر فورم باندې کېږي شي بدا ټول ایرانی پټرول را روان دي د کې یو پروډکټ دې سالمنت په نامه دي. حالانکه هغه د پاره چدا دې د انتهایی خطرناک شاید دا 200 گاډو کې چي کال کې دنه دا ټول گاډي به ختم شي او دا پروډکټ چلي کې چونګ ډیسکاونټډ ریټ دي نو خلک ورپسې روان دي. موږ تقریبا 1/3 سیل چي دا کم شو او اخراجات نه پوره کیږي.
مولوی د غیر قانوني یا ډبه پمپونو والا زې پر زې اخلاص شي ودي او غیر معیاري او ارزان پټرول کم چې په غیر قانوني توګه پاکستان ته په بیلابیل لار راځي خرڅوي نو خلک په دې نه بوهيږي او ارزان پټرول اخلي نو ځکه د دوی روزګار ډیر اغیزمن کړی دی. دایت سازمان جنرال سیکرټری ګلنواز خان افریدی وایي
موږ د تنشيبي چې موږ کاروبار خراب شو چې کم پټرول پمپ مخکې 10000 لیټر سیل او 2000 ترالو او چې پټرول پمپ 5000 لیټر سیل نه کې د پلاس کیږي. زمونږه چې کم قانوني پټرول پمپونه دي په خانه ول چترا پورې 1200 پمپونه دي دا د مختلف کمپنیانو ول پمپونه دي د کې هر پټرول پمپ کې کم اس کم د 8 کسان ول 20 کسان انوال دي د کې بیا موږ سره چې کنټراکټر مې انوال دي موږ سره ټینکر ول مې انوال دي ډیپو ول مې انوال دي د کې د خلکو روزګار مې لاو دي.
دوی د چیمبر اف کامرس مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د ستونزو هوارول کړي د دوی مرسته وکړي او حکومت سره دا خبره پورته کړي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس استازي انجینیر مقصود انور دوی ته باور ورکړو چې صوبایي حکومت سره به دا ستونزه پورته کړي.
دا پلیټ فارم چې دی چیمبر دا بزنس کمیونټي چې دی هغه مسائل حل کول دي. نو د دې مسائل چې دی جنرال مسائل دي د دې لپاره چې دا سره چیمبر هم چې دی کنه پورا پورا چې دی سره ملګرتیا کوي او ان شاء الله موږ هدا پورې کوشش کوو چې کمیو دا پروینشل اډمنستریشن دی دې سره خبره تر وکړو چې کم از کم دا ډبا سټیشن دی د ته چې دی ډی سی اے سی چې انرژي کمیو دا لیگل سټیشن چې کول د پاره ځای کوي هغه پوهې دا ډبا سټیشن ته لاړ شي هغه نه تپوسونو کې چې تاسو سره کاغذ مشته تاسو پټرول چرته نه اخلي تاسو چې دا ټول کمیونټي چرته نه اخلي.
دا خیبر پختونخوا د پټرولیم ډیلرز اسوسیشن یا د پټرول روزګار کونکو صوبایي سازمان پیښور چیمبر اف کامرس په دفتر کې دا غونډه وکړه چې پکې د ټولو صوبې ته پټرول پمپونو مالکانو ګډون وکړ. دوی وایي چې وړاندې هم د صوبې گورنر چیف سیکرټري او وزیر اعلی ته په دې اړه خواستونه کړې دي خو عمل پرې نه دی شوی. دوی دړک وکړه کچر حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د اپریل په 14 به د ټولو صوبې شاوخوا 1200 پټرول پمپونه د احتجاج په توګه وتړي او تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منلې شوې او د غیر قانوني ډبه پمپونه نه وي ختم کړل شوې نو دوی احتجاج به دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
له پاکستانه سعودي عرب ته د تلونکو حج کوونکو لپاره له پرون څخه پروازونه پیل شوي دي. دغه پروازونه پرون د اسلام آباد، کراچي او لاهور څخه جدې ته روان شوي دي. د ملي شرکت پی آی اے بیان عبدالله حافظ پرون مشال ریډیو ته وویل چې په لومړیو 11 پروازونو کې 2016 کسان سعودي عرب ته رسول شوي دي او دغه لړۍ به د جون تر 10 پورې روانه وي. بلخوا د پاکستان د شخصي حج ټورز اپریټرز اتحادیې مشران وایي د پاکستان حکومت سرکاری حج کون کو پکوٹا کی پنزے ویش فیصد او دو پرائیویٹ حج کون کو پکوٹا کی پنزوس فیصد لگخت دا ڈالر و پسورت کی دا باہر حوادون نارا گختر و اعلان کرے خوسک کال دا گرانائی لوج سرکاری حج کوٹا پورا ڈکا نشولا پیدا گاڑا نور تفصیل کراچی نا دا نیاز علی پدی رپورٹ کی
دا پاکستان ملی ہوئی شرکت پی آئی اے ویان عبداللہ حفیظ دمائی پنہما مشال ریڈیو تویلی سخ کال دا حج پریزی ادا کولو تن کل پارا زانگڑی پروازونا دمائی پنہما پیل شول او پلومړی روز د کراچۍ لاهور اسلام آباد څخه په یولس الوتکو کې 2100 حج کون کی سعودي عرب ته رسیدلې دي.
پی آئی کا یہ حج آپریشن 9 مئی سے قبل از حج آپریشن
دی وای د پی آئی اے حج پروازونو آپریشن د نه هم مئی نه تر لسم جون پورې به روان وي. سخ کال بشو خوا سلور 13 حج کون کی د پی آئی اے په یوسل اویا پروازونو کې سعودي عرب ته ورسیږي او په دې کې 9000 کسان د سرکاری حج اسکیم او 15000 د شخصي یا پرائیویټ حج اسکیم دي. د حجیان واپسی بعد د جون په شلم پیل شي او د جولای 21 پورې به جاری وي.
جولای تک جاری رہے گا.
عبداللہ حفیظ یا تکڑی چې پی آئی اے سخ کال د پاکستان ل اسلام آباد کراچی لاہور پیخور ملتان کوئٹی سیالکوٹ او سکر سخا جدی او مدینه تا مستقیم یا ڈائریکٹ پروازونه کوي. پاکستان نه سخ کال د حج کون کو د تلو بهیر په داسې حال کې پیل شوی دی چې پاکستان سخ کال هم سعودي عرب لخوا ورکړی شوی د حجیانو کوټه په مکمله توګه پوره نکړه. د پاکستان د مرکزی حکومت د مذهبي چارو سیکرټری ډاکټر عطا الرحمان په وینا چې سخ کال سعودي عرب پاکستان ته د حجیانو لپاره 1,09,210 کسانو کوټه ورکړې وه او په دې کې 9,60,000 پاکستانیان د سرکاري اسکیم منصوبې لاندې د حج فریضه ادا کوي. د پاکستان د شخصي یا پرائیویټ حج ټور اپریټرز اتحادی مشران وای د پاکستان حکومت سخ کال د سرکاري حج کونکو په کوټه کې 50% او پرائیویټ حج کونکو په کوټه کې 50% لګښت د ډالرو په صورت کې د بهر هیوادونو نه راغوښتلو اعلان کړی وو او د دوی په وینا چې حکومت دا پریکړه د اقتصادي ستونزو او هیواد کې د ډالرو د نشوالي له کبله کړې وه. د پاکستان حج ټور اپریټرز اتحادی د بلوچستان جنرل سیکرټري فتح خان خلجی د مای پنهم مشال ریڈیو تو ویل چې سخ کال حکومت سرکاری حج اسکیم کوټه هم نه ده مکمل شوی او 9,600 حجیانو کوټه بیرته سعودي ته ورکړې شوې ده.
سرکار دا واری خپل 9,600 کوټه بیرته واپس کړه. د سپانسرشپ په مت کې زه دي ځانته یې کېو هغه جان دې ته نه رالو. مطلب 15,000 جان سپانسر شو له بار ممالک نه سی پاکستانیان بځي دغه قربانو ځانو ډالر ورته راواز کول. پرایویټ کمپنیانې 50% هغه سپانسرشپ دي او 50% سیدی هغه ریګولر دي.
دا به داسې حال کې پاکستان حکومت سخ کال د پاکستان د شمالي سیمو یعنی خیبر پختونخوا بلوچستان ځینو سیمو لپاره سرکاري حج لګښت پیکج بیا 1,15,000 روپۍ او د جنوبي سیمو یعنی پنجاب او سند لپاره 1,15,000 روپۍ اخودې دي. یاد پیکج لاندې سعودي عرب کې بعد حج مدا سلی خورزی وي. په کراچۍ کې د پرایویټ حج ټور اپریټرز اتحادی او مشر شکیل غنی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو توان کم شوی دی ځکه سخ کال د سرکاري حج لپاره چې څومره خلکو خواستونه جمع کړي وو بغیر له خسنی یا قرندازی حکومت خواستونه منظور کړي دي.
دې ځل چې کوم د ملک حالات او واقعیات ځکه خلکو پوزیشن فاینانشل پوزیشن ډیر کمزور په دی باندې تقریبا 10,000 خواشا کې چې دی هغه سرکاري حج لپاره خلکو درخواستونه ورکړو او هغه بغیر قرندازی چې دی هغه منظور شول ځکه چې خلکو انټرست کم او دغه چې کوم د ګورنمنت حج کوم پیکیج دی هغه 1,00,000 ګروپونه شروع کیږي او سکم 2,00,000 تک زی او چکم د پرایویټ حج د اغه حج ټور ولا چې د 15,00,000 روپونه شروع کیږي او بیا غینه په بره بیا زی اغه خو ډیپند کوي چې څنګه پیکیج او څنګه قسم هوټل یلی او څنګه فیسیلیټی یلی پاره حساب سره چې دا غي پیکیج بڑھاوی کی.
د نوموړي په وینا چې د 13 کال 2023 په مقابله کې سخ کال حکومت د سرکاري حج په لګښت کې 1,00,000 روپۍ رقم کړي هم دي خو بیا هم سرکاري کوټا مکمل شوی نه ده. بلخوا د شخصي حج ټور اپریټرز لخوا د حج لپاره بیلابیل پیکیجونه ورکول شوی چې د 15,00,000 څخه تر 30,00,000 روپو پورې د یو تن په حج لګښت راځي. خو د شخصي حج ټور اپریټران دا هم وایي چې سخت کال د حج لپاره د تلونکو خلکو شمیر رقم شوی دی. د سعودي عرب حکومت په وینا چې سخت کال به شاوخوا 30,00,000 خلک د حج فریضه ادا کوي چې په دې کې نږدې 40,00,000 خلک به د نورو هیوادونو نه سعودي عرب ته ورځي. د سعودي عرب حکومت وایي د حجیانو لپاره یې ټول انتظامات بشپړ کړي دي. نیاز علی مشال ریډیو کراچی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
ورزو یو بل موضوع ته، د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې په خصوص د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. دا راپور چې د مئی پر اتمه خپور شوی په کې ویل شوی دي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیر کال کې 9 ناموسي وژنې، 40 د کورنۍ تشدد او د جنسي تیریو 2 پیښې شوې دي. څېړونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په خصوص د تشدد زیاتېدو لامل د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل او د پوهاوي کمی دی. خو بیا د قانون صوبایي وزیر وایي چې قوانین په سمه توګه ځکه نه عملي کېږي چې د پولیسو په نظام کې اوس هم ستونزې موجودې دي. خو نوموړی وایي چې د ښځو خوندیتوب لپاره پر قوانینو او اقداماتو کار کوي. نور تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې 9 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې دي. یادې ادارې د مې پاتمه په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رپورت خپور کړ چې پکې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د قوانینو باوجود په 2023 کال کې هم په خصوص تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. رپورٹ سیا تکڑی چپ خیبر پختونخوا کی تیر کال د کورنی تشدد 40 او د جنسی تیریو 2 پیخی شوی دی. دا چې په دې صوبه کې د غیرت په نوم وژنو د غصې په خصو د تشدد د پیښو مخنیوي ولې نه کیږي، په دې اړه د خصو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک د مې په نهمه مشال ریډیو ته ویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي نه کیدو یو وجه دا هم ده چې اکثره دا پیښې له پولیسو سره نه رپورټ کیږي، او چې کله رپورټ هم شي نه یوازې د عام قتل د فی پی لګول شي او د کورنۍ تشدد یا د غیرت په نوم د فی پی نه لګول کیږي.
په داسې طریقې سره ډیولپ شوی دي چې موږ په معمولي خبرو باندې چې د زنانو خلاف تشدد چې دی لکه تشدد لار اختیارو، بل طرف ته دا دي چې په بعضي کیسونو کې لکه سیویر د شک په بنیاد یا مختلف وجوهات به ایلې باندې وکړو او سیویر حد پورې چې دی نو لکه د زنانو د مرګ پورې خبره په دې کې لاړه شي. بل اهم خبره دا دي چې په داسې قسمه واقعاتو کې همیشه چې کم ککړ خلک دي هغه د کور قریبي خلک یا پلاری یا روري تری مامای قریبي رشتہ داري، نو عموما فیملیز چې دي په دې کې کمپرومایز طرف ته خبره بوزي. کمپرومایز شي دغه په وجه چې د مجرم چې دغه بیا ضمانت وشي او هغه بیا بری شي.
عرفان حسین بابک زیاته کړه چې په سواد کې په 2023 کال کې 1.5 خصي او 6 کال تر مې میاشتې پوري و خصي د غیرت په نوم وشل شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په رپورت کې د ټول پاکستان په اړه بیا لیکل شوی چې په دې هواد کې په 2023 کال کې لکتر لګا 268 خصي د غیرت په لړ کې د تر سره کېدونکو جرم نخکار شوی دی. د ادارې په وینا تیر کال په ټول پاکستان کې 700 خزې تختول شوی او 978 سره د جنسي تیریو بیلابیلې پیښې شوی دي. بلخوا د خصو د حقونو مبارزې تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل چې په خصو د تشدد زیاتېدو یو لامل د قانون په سمه توګه نه عملي کېدو او د کورنۍ لخوا د مجرم معاف کولو له وجې کېږي.
او بلز چې کوم پاس کیږي نو د بلز خو کله او خبره ده چې بلز خو زموږ په زرونو پاس شوی دي، خو امپلیمنټیشن نشته. څوک ناوري څوک تی دیسی چې موږ پسې لاړ شو چې موږ ورته ووایو چې دا به څوک امپلیمنټ کوي دا هر څه، څوک په کوي دا کار، مونږ به یې کوو. چایلډ میرج باندې دلته کې دنیا خلک لګیا دی، خلکو ایوارډونه واغستل، خلکو دنیا په بله ډډه واړوله. سی چلی وکړو اس چل هم نه کوي، تش فوټو سیشن دی، تشه سټی کوسلی دی، تشې خبرې دي.
په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو خلاف د 2018 کال ترمیمي قانون موجود دی چې پکې د قاتل لپاره د عمر قید او د قتل نویت ته په کتو سره د پانسی او جرمانی سزا هم مقرر شوې ده. دغسې د خیبر پښتونخوا حکومت په خصوص کورنی تشدد مخنیوي او اغي ته د خوندیتوب لپاره د 2021 کال قانون منصور کړي. خو د بشري حقوقو مبارزان وای چې په ځینې کچا د خصو تحفظ کمیټو نه جوړېدل بچي د قانون په سمتوګه نه عملي کیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په خصو د تشدد مخنیوي لپاره څه کوي او قوانین ولې په سمتوګه نه عملي کوي، په اړه د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د خصو خوندیتوب لپاره د پولیسو نظام سمولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
دا خو دا ریپورت کوم تاسو ذکر وکړ دا خو مخت نظر غلی خیر اوس او دین علاوه سی ایم صاحب خو دې باندې ډېر کلیئر دا کے پی گورنمنٹ د وومن رائټس حوالے سره سوره هم دوه تشدد کیږي قانون سازې بم کو دې حوالے سره کنه چې کم جوړ هم دي مین ایشو دی امپلیمنٹیشن دا کنا امپلیمنٹیشن خود تاسو پته ده چې کریمینل داسې وایلنس یا نورما ملاتی دا ټول کریمینل نیچر کیسز دي دا پولیس ډیل کوي. دا هم یو فیکټ دا چې پولیس نن کوم سټرکچر دا هغه نور هم ریفارمز غواړي. پولیس چیک اینڈ بیلنس سسٹم چې دا پولیس په ذریعے امپلیمنٹیشن کیږي نو پولیس کې نن سټرکچر ریفارم هغه ډیر ضروری دي. تاسو پته ده یو لسم پاس ایس آئی یا ایس ایچ او چې دا انویسټیګیشن هغه لیول سره نه شي کوی چې هغه په وجه باندې یو ملزم ته سزا ملاو شي عدالتونو نه.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په ریپورت کې د خصو د بشري حقوقو وصیت ترڅنګ په ماشومانو د تشدد او تیریو د خلکو جبري لادرکه کېدل د بیان ازادي نه لرلو ترڅنګ د نورو موضوعاتو ذکر هم شوی دی.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو د پکتیا ولایت د گردیز خار اوسیدونکي وایي چې په دې خار کې د خاریانو لپاره د اوسېدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوي نشته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په خار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي. بل لور ته د گردیز خاروالي چارواکي وایي چې د خاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمېر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربېره به په هره ممکنه لار د خار ماستر پلان عملي کوي. نور حال په دې رپورت کې
گردیز خار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی. خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د گردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
موږ پکتیا مال فکر دا څلور دي ولایتو له جملې څخه څوک نه یادي ځکه د ولسوالۍ په ساتن چات نه دي ورته کتلي. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتره پوخ سړک نه لرو. نورو زنونو ته وګورئ مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 زیات کیلومتر سړکونه کې پخ شي. که چیرته ماستر پلان عملي شي د سړک جيبو معلوم شي د چا د کور جيبو معلوم شي د مارکیټ جيبو معلوم شي د جمعه جيبو معلوم شي ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار بود په ترقی او آبادی کې.
د گردیز ښار یو بل اوسیدونکی خالد زدران وایي دا ښار په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدلی شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
که چیرته یو ښارګوټی جوړ شي د مثال په ډول 15,000 نمرې وي 6,000 نمرې وي په یغو کې مخته بلال منزل راځي یو خو د ښاروالۍ دپاره عواید زیاتیږي په وخت سره، بل د خلکو دپاره که چیرته فکر وکړو موږ صحیح ښه زیات لرو پراخ صحیح لرو دغه لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په گردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی خو تر څنګ یې ډېرې داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او ښاریان یې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نوم مې سیدالله زین دی. کومې پروژې چې نیمګړې پاتې دي هغه که د سړکو پروژې دي یا نورې پروژې دي نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډېره مرسته وشي.
نوم مې رضوان ګران دی. ځینې پروژې دي نیمګړی پاتې دي د لیټونو د خار د روښنایي پروژې دي. په خار کې ډېر ستونزې لیدل کېدی لختي پټ نه وو که څه په باران ډېر زیات وشو ټول په خپل سترګو لیدل چې لختۍ نه اوبه پاسه په سړک به دي.
بل لور ته د گردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1100 نویو پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په گردیز ښار کې د ګڼو پروژو پلي کول په پام کې لري. د گردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د گردیز د ښاریانو هم غوښتنه ده چې تطبیق او عملي شي.
تابن هو خلکو ته څه توانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دای ودانۍ جوړې کړې، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماشټر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې یې نه دي روانې شوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې به جلسې ته په وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت په سیاست کې د نور لاسوهنې څخه ډډه وکړي او واک ته عوامي نمائندګانو ته وسپاري. مولانا فضل الرحمن پرون د مې په نهمه په پیښور کې د عوامي سملې په نوم جلسې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې د هغه هیواد سملیانې د پوس په خوخه جوړیږي او ماتیږي، بلخوا پوس تل په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تیر کال د نهمې مئی وروسته نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي کړی شي. د دغه سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پرون د مئی پر نهمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تیر کال د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې سلګونه کسان نیول شوي دي او زیاتره لا هم په قید کې دي. او له پاکستانه پرون د مې پر نهمه سعودي عرب ته لومړی د حج پروازونه پیل شول. او اوس هم ورزو 19 پروګرام د مشال رادیوي مجلې ته دا پروګرام چې تاسو پکې کلتوري او ادبي معلومات اوري، وړاندې کوونکی زموږ همکار نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه، نجیب عامر مو په و تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونی په خوست کې د شاملې دودیز یو پرتمین مشاعره پاړه تفصیلی راپور او د خوست یو مسافر شاعر قدرت الله درمان سره د ولسی مشاعرو پاړه مرکه درته لرو. همدارنګه په خبرونه کې پر دې موضوع یو راپور هم لرو چې ټولنیزو رسنیو پر شعر او ادب څومره اغیز کړی دی. د دې هر څه د اورېدو لپاره راسره پاتې شئ. د تیرې جمعې په شپه د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځایي ځوانانو فرهنګیانو په نوښت شمله شپږمه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. یادې مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سربیره له خیبر پښتونخوا هم یو شمیر مشهور شاعران او فرهنګي شخصیتونه ورغلي ول. ګډونوالو مشال رادیو سره په خبرو کې دا ډول مشاعرې د فرهنګیانو ترمنځ په یووالي او د پښتنو د کلتور په بډاینه کې او نورو ته په معرفي کې ګټورې او اغیزمنې وبللې. زموږ همکار نجیب الله لوخیل شمله کلنۍ مشاعرې ته ورغلی و او یو رپورټ پہ جوړ کړی چې په ترنم پیلېږي. د اوبو غړپ نه کوم زی رنگیږي، پزړه می نوم دی دلالی رنگیږي، د بی غیرت یار یاری رنگیږي، څوک چې د شګو بند تړي رنگیږي. رفیق مهران دی چې د خوست په صبری او یعقوبی ولسوالۍ کې د شملې شپږمې کلنۍ مشاعرې له شور او ولولو ډکو ګډونوالو ته په ټیټه او ستړې هنجره د خپل خوږ کلام ترانم کوو. د پراخي او لزوګه ډکې مشاعرې ته د ننګرهار، کابل او لوی قندهار سربیره
د کوز پښتونخوا یو شمیر نوموتی شاعران هم بلل شیول. د پښتونخوا مشهور شاعر بغزاده دانش مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دا ډول ستری فرهنګي ناستې ژور او د اوږده مهال اغیزې لري.
ډېر زیاته خوشحالۍ اظهار کوم، خاص کر په نوې مشاعره په حواله باندې. په خوست کې چې کوم مشاعره وشوه، په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو حصه واخیسته، د چارسدي، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، د قندهار، د بلکې د خوست، د ټولو د لر بر پښتون اولس نماینده شاعرانو په دې کې حصه واخیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا چې مونږ د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل تر نږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي، څنګه چې مونږ ولس یو یو، دغه څنګه مونږ شاعران یو، انشاءالله تعالی مونږ به زموږ ترمنځ به د فاصلې هم ختمېږي، مونږ به د دې ادب په لاره او د دې شعر تر لارې یو بل ته نور هم نږدې کېږو.
خوستای شاعر ناقرار ساقی هم ورته خبره کوي یا وایي چې د شعر یوه ښه اغیزه دا ده چې د ولسونو ترمنځ فاصلې ختموي او د دوی په منځ کې د مینې او یووالي روح یې خپروي.
دا د خوستای او بالخصوص د یعقوبۍ او صبرۍ ولسوالۍ د ځوانانو ابتکار و چې په دې مشاعره کې د افغانستان د ولایتونو سربېره د کوزې پښتونخوا شاعرانو لکه جاوید شاه درمان صاحب، زادا دانش صاحب، مومن صاحب او داسې نورو ګڼو شاعرانو ګډون کړی و. د دې یوازینی هدف موخه دا وه چې د خلکو ترمنځ شته واټن د منځه ولاړ شي. د شعر مقصد، معنویات، د شعر اهمیت دا دی چې د خلکو ترمنځ واټن د منځه وړي او د خلکو ترمنځ مینې ته، محبت ته، الفت ته زمینه سازي کوي.
د مشاعره ګډونوالو ته د لوګر راغلی شاعر مولا محمد علیم بسمل خپل بیتونه وړاندې کړل چې د ګډونوالو لپاره ډیر په زړه پوري وو.
چې هم زړه لري هم سترګې او بیا وایي زما خپل نه خوښېږي منافق دی. د عشق دنیا ته زه کبر ته اراده نه لرم چې زه له یو ښکلي نه هم ښه خاطره نه لرم. د زړه پالل، د زړه ساتل دومره آسانه نه دی. کل یه خندا که صدقه ده، یو کمال هم ده. او زمونگ لذهن او لفکر نصره کرخ تاو دی، خار اول ترین خطر ده، یو بال هم ده. او پختون خزه دی لمینی پتندی که نواز، پگمه دی غر پسر جمال ده، یو جلال هم ده. حاجی شیطان بانده هم وکرل تمثیلی وارونا، دوار هغه سیدی پو خوابوشان یاران پاتیسو. که خپل زمان و خپل مکان تقوا تفری نکو دی، بسم الله دا هم غنیمت چی دی ایمان پاتیسو.
پو مشاعرو او فرهنگی ناستو که لنده مصره یا تپی هم زان تخوانده و مینه والری. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
بن غټ پوکې څیک چې مو جانان ته یې لیدولې سینه، پښتو کوم کوای نشم د بغیرت سترګې بیا دروړوم، مرکړې کلاکې د اوکا لوندې کوي مې غرینا غرینا ارمونینا، او په هدیره او بره پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګردونه.
د خیبر پختونخوا څخه شاعر جاوید شاه درمان د دویم ځل لپاره شمیلې مشاعرې ته راغلی و چې دته هم د کلام د وړاندې کولو په وخت ګډونوالو په خپل تاوده هرکلي سره ډېره مینه ورکړه.
تا ته به لفظونو کې غم سنگ بیانوي سړی، تا پسې خپله مړه، تا پسې خمري سړی، او تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه، تا پسې خو نیم مسکي سلام راګرځوي سړی، تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه، تا پسې کشي پولی سرات په هم وهي سړی، تا پسې افسوس سه وي ماتم در پسې فرض دی، تا پسې د خوب سره د زخرو ګولۍ خوري سړی، ستا د نوم الزام بیاره هم بای سپهر وي، ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی، بے لتا نیار ادا زمون جو دن بدا سیوی، ہسی پتیار کے لکلاس چھ تپوی سڑے، او تا پسی درمان سوابائی پا یو قدم کے دا، تا پسی خویار ہندوستان نمرازی سڑے.
یاد دیوی په خوست کې عموما د سپرلي په موسم کې چنار دودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لر وبر پښتنو فرهنګیانو کې ډیر مینهوال لري. د خوست په شمله مشاعره کې د ننګرهار څخه برغلي شاعر جاوید دلدار لخوا د دې حماسي شعر ترنم چې د روح سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن شرم دی مې خرڅوي تکرای دی مور دی وطن د ګډونوالو تود او پراخ هر کله خپل کړ.
د جلال او د جمال رنگونات خوی ماشا د جلال او د جمال رنگونا شور دے زما د زنجیر ستاد بنگړو شور دے وطن شور دے زما د زنجیر ستاد بنگړو شور دے وطن شرم دے مې خرڅوي تګړې د مور دے وطن شرم دے مې خرڅوي تګړې د مور دے وطن درو سکون د زړه ټوټا
د خوست شملې مشاعره راپور د ننګرهار د یو مترنم زلمی جاوید دلدار په زمزمه پایته ورسید. اوس ته یو داسې زلمی شاعر سره مرکه لرو چې د خوست خو اوس په خوست کې نه دی. قدرت الله درمان اوس امریکا په ټکساس کې ژوند کوي. هغه چې کله په وطن کې وو نو په شمله چنار او نور مشاعرو کې به خامخا ګډون کولو. خدا چې اوس په څه حال دی او څه ویل لري مرکه مو ورسره کړې ده. درمان صاحب په خوست کې د شملی کلنۍ مشاعره شوی چې پکې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه ورغلو شاعرانو بلکې د خیبر پښتونخوا نه ورغلو شاعرانو هم هلته پکې برخه اخیستې وه او ډیره لویه مشاعره وه او خوندوره شپه وه. تاسې د خوست یاستې، ستاسو په سیمه کې دومره لویه مشاعره وه. یو مسافر شاعر چې دا هر څه د لرې نه ویني څه احساس کوي؟
ډیره مننه عامر صاحب. لومړی خو دا د مشاعرې چا چې را جوړه کړې وه، خصوصا زه به یو کس نوم یاد کړم ځکه هغه په کوخی تان په یوازې تان دغه دغه هڅه شپږو کاله مخکې را شروع کړله. بیا په داسې یوه سیمه کې، خوست کې لرې پرته سیمه کې، چې هغې نه به د جنګونو خبرونه راتلل، مرګ ژوبلې خبرونه به راتلل، خو ده په ډېرې هڅې دا څو کاله مسلسل نو سږ کال بیخي نوی رنګ درلودو، بیخي ډېر خلک راغلي وو له کوزې پښتونخوا نه، د افغانستان د نورو ولایتونه. نو زما لپاره زه خو لرې یم، ډېر ارمان کوم، ډېر کاشکې هلته وای، خو چې هغه ویډیوګانې ګورم ارمان مو چې ارمان ډېر راځي چې کاشکې زما هلته وای، خو نصیب دی نو را لرې کړي له وطنه. خدای دې وکړي چې هغه ورځ هم زر راشي چې بیرته دغسې مشاعرې په ګډه شریکه سره ولمانځو.
امین وای زما د ځان په خوا کې خوښي او نصیب تقدیر دې رانه لرې ګرځوینه. درمان صاحب کله چې په وطن کې وای او داسې پرتمینې مشاعرې به کېدې نو تلی به ورپسې شو ګیری به مو کولې؟
او امیر صاحب ډېر ډېر زما زما خو شخصا دوه شیان خوښېدل، یو سپورت کرکټ او والیبال او یو مشاعرې، په دې پسې به ګرځېدم تلم به. یو مشاعره خو مونږ جوړه کړې وه هغه وخت کې امن په نوم، هغه هم ډېره خم ذوقي مشاعره وه. دغه پسې شملې مشاعره شوه، خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وه، کلیوال ادبي بهیر غونډې کولې، مونږ خوست ادبي بهیر غونډې کولې، خو هغه کوچنۍ کوچنۍ وې دومره په لویه، یعنی په یوه پرته سیمه کې، لرې پرته سیمه کې دومره په لویه کچه مشاعره تر اوسه نه وه شوې. او دا ډېر ښه ګام دی، خدای دې دا چاره او دغه کړنې نور هم ډېرې کړي چې خلک دغه څه خو کارونه ته راټول شي.
درمان صاحب نورې لوی مشاعرې هم کېږي خو د شملې مشاعرې د ویډیوګانو نه چې زه اندازه لګوم بې سارې توګه باندې د ګډونوالو شمېره بېخي زیاته وه. څه سبب شوه د دې؟ آیا په افغانستان کې مشاعرو ته حالات جوړ دي، خلک ته شعر تږي دي که د تفریح کومه بله وسیله نشته؟
عامر صاحب شاید علت دا وي، یو خو ورو په ورو دغه فیسبوک میډیا سوشل میډیا کې خلک اخته دي شاعرۍ ته، ادب ته، کڅوم دغه دغه خوندې پکې کړې هم دی خو بیا ډیر کار هم ورته وشو د خلکو په ذهنونو باندې خلکو ته شعر د مشاعرې پر زخت پوی کړل او تر ټولو ډغه خبره ده د نظام په بدلېدو چون دلته په افغانستان کې اوس نه هغسې کنسرت کېږي لږ مصروفیات هم کم شوي دي د خلکو نو دغسې د ساتیرۍ یوازینۍ وسیله سپورت ورپاتې دی والیبال دی فوټبال دی کرکټ دی او دام شاعري دی او خلک پکې مینه په مینه ګډون کوي نو زه وایم همدا علت به وي چې ډېر خلکو ګډون کړی دی عامو خلکو شاعران خو ځي هر کوم شاعرۍ ته پخوا هم تلل اوس هم ځي خو د پخوا په څېر اوس چې دی بله خبره دا وه چې مخکې له دې خبرې سترګې نه شو پټولی چې د دې نظام نه مخکې نظام کې خلک دومره لرې پرتو سیمو ته د شپې تګ نه کې د ډار وو سم هغه څه نه څه ستونزه حل شوې ده خلک ځي آزاد ګرځي او را ګرځي دغه څو علتونه وو زما په نظر باندې
صحیح درمان صاحب یو خو هغه مشاعرې دي چې موږ تاسو پکې ګډون کړی بهیرونه به وو لس اته شاعران به ناست وو یو به د غونډې ویاندو بل به مشر میلمه وو بل به د غونډې رئیس وو یو به گزارش لیکه او یو بل به اوریدل یو په دا رقم لوی مشاعرې دي د دواړو کې تاسو څه عمده فرق څه ویني تاسو
ډیر مننه زه خپل د ملګرو سره غږېدم زما هغه مشاعرې چې مثلا زه وایم چې یو څو شاعران دي مشخص شي چې مثلا نن به د درې څلور پنځه شپږ تر لس پورې مشاعره راځي لکه د هند خلک یې کوي هغه به شعرونه واوري نور که شاعران مې باید ناست وي بل وخت بیا دغه نور شاعرانو ته موقع ورکړل شي د دې ګټه به دا وي چې دغه ډول لوی هم شاعره کې وي ځینې شاعران ګیله من کېږي ځکه ټول تلته وخت کم وي دولس ته لس ته اته ساته وخت لرو او مشاعرې شاعران ډېر وي ټولو ته نوبت نه رسېږي نو کاغه شانتې شي یعنی زه دا د هند مشاعرې ډېرې تکیبه وم هغوی هلته مخصوص شاعران راغوښتي وي چې مثلا په دې مشاعره کې به همدغه شاعران شعر وایي فقط نو هغه گزارش یا نور یا به پکې دا کوچنیو مشاعرو کې به مونږ مخکې له مشاعرې نه په دې یو ملګري په غزل باندې کره کتنه کوله هغه بیا لاخي وي ځکه خو دغه لویه مشاعره کې خو کره کتنه نه کېږي گزارش هم ستونزمن وي چې دومره ډېر ولیکي یوه هغه مشاعرې چې کوم تا یادې کړلې کنه چې څو شاعران به مشخص وو زه فکر کوم د هغې ګټه به دا وي چې هغه نور شاعران به خوابدي کېږي نه ځکه مشکل وي چې په یوه شپه کې یا په یوه ورځ کې د ټولو شاعرانو ته نوبت ورسیږي
صحیح مننه بس نو فکر به وکړو چې هغه همغه وړې غونډې د دې لویو غونډو بیا سرچینه ګرځي کنه دا غلط فکر وکړو چې هغه سوشا مې وي او دا بیا ټوله شپه چراغان د دماغو له برکته
هو همدا خبره وي ډېره وي خو بیا نن سبا شاعران هم دومره ډېر شوي دي خدای دې ډېر کې ځکه شاعران حساس خلک دي نو دوی ته بیا نوبت نه رسېږي که یو نیمه شانتې مشاعره هم وشي خوند به وکړي
درمان صاحب نو که زه باور لرم چې که ته په خوست کې وای نو تلې شاعرې تلته د شعر اورو او ستا مینهوال هم دي نو هغې به خوشحاله شوې وای چې د سټیج په سر لیدلی وای خو دا چې ته مسافر یې په امریکا کې د هغه مشاعره کې د ګډون نه دی کړی نو زمونږ له لارې که ممکنه وي درته خپل تازه شعر دې ور واوروه چې ستا مینهوال چې دي ستا د شعر تږي دي هغوی ته خوند واخلي
ډیره مننه امیر صاحب ستاسو آواز لږ له مانه کته شو خو زه پوه شوم په سوال باندې لومړی خو به دا ووایم چې زه کال ته وای ځکه کله چې شمله په لومړی کال جوړه شوې وه ما پکې ګډون کړی و ملګرو سره هغلته د دې سیمې خلکو مینه بې ساري وه ډېره مینه را کړې وه ما ته نه هېرېدونکې ده یعنی څومره چې زه یم د هغې څو چنده ډېره مینه را کړې زه دومره هېڅ هم نه یم لومړی خو به دا ټپه ووایم چې دومره سفر ته مې نیت نه وو تقدیر شوی فیصلې مې ځنډوي نه نو دغه یو غزل دی امیر صاحب دا به تاسو ته
ارشاد ارشاد ستاسو غزل به ډېر خوند وکړي مهرباني
نه ما کوشش کړی چې یو نوی غوندې چی ولیکم چې ځان سره مې هرې خوا ته وړلی شوی وطن ځان سره مې هرې خوا ته وړلی شوی وطن ارمان د مټ په بایک کې زایدلای شوی وطن
بیخی نوې خیال دی کاش تاسې ممکن وې ارشاد
مننه ځان سره مې هرې خوا ته وړلای شوی وطن ارمان د مټ په بایک کې زایدلای شوی وطن او بیا کدی تر هر سولره وړمه پروا نه و بیا کدی تری هر سولری وډم پروا نه وا ما خو د تقدیر هیرولې شوی وطن نو بل باید چې یو څوک خو د حمزه او کیرا سره وای شاو خو
یو څوک خو د حمزه او کیرا سره وای خو وشا
یو چا سره شریک مې د جړلې شوی وطن
یو چا سره شریک مې د جړلې شوی وطن ډیر
نه بده پختلا زما په ذات کې خاموشي نه بده پختلا زما په ذات کې خاموشي تاکه مې چیرې کې زیرولې شوی وطن او امیر صاحب دا بیت خوند را کوي چې زمکه بتاویږي زمانه مخوارمان زمکه بتاویږي زمانه مخوارمان کاش چې پکې زمنګ خواته راتللی شوی وطن
واه 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 ډیر علی شیر دې ډیر علی شیر دې بیا راته وای درمان صاحب
ډیر مننه زمکه بتاویږي زمانه مخوارمان کاش چې پکې زمنګ خواته راتللی شوی وطن او بیا مې څه پکار وا دومره ډیره به خودي بیا مې څه پکار وا دومره ډیره به خودي ما خودي په خود کې یادولای شوی وطن او څه به مکاوه پردای وطن ستړی سفر څه به مکاوه پردای وطن ستړی سفر درمانه کاش په خپل خو متللای شوی وطن دا غزل و عامر سه ویلا د چ
ډیر مده پس مستاسو غزل ستاسو په خپل خيسته غا کې ووري د بيخي علي شير د حماسي شير د او د وطن سره د مني ولولي را پروي درمانه ګل ډیر مننه خوشاله اوسي مونږ ډیر خوشاله چې مونږ له وخت را کمینه دی وکړو خ ډیر دی وکړم دا سمینه ناکوس
ډیر مننه عامر سه نو رب دی وکي چې مونږ او تاسو ټول د خپل وطن کې مشته شو ولت ژوند وکړو په مینه ژوند وکړو خ ژوند وکړو ټولو ته د خدای خ ژوند ورنصیب کړي
دا خوږ ژبه شاعر قدرت الله درمان درمان زه او نور مسافر شاعران د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو پر نورو لارو هم خپل شاعری خبرو په دې وروستیو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک باندې د شعرونو د خپرولو رجحان زیات شوی دی دا چې دا رجحان په پښتو شاعرۍ څومره مثبت او یا هم منفي اغیز شیندلی په دې اړه مو څو تنه لیکوال او کره کتونکي د باز محمد عابد په دې راپور کې غږولې دي
د ټولنیزو رسنیو له ډلې څخه فیسبوک یو له هغو رسنیو څخه ده چې په دې وروستیو کلونو کې ورته ډیرو ځوانانو لار موندلې او د نورو بوختیاو تر څنګ به کې اکثره تازه دمي شاعران خپل شعرونه خپروي دا چې فیسبوک باندې خپرېدونکي شعرونه د پښتو شاعرۍ لپاره څومره مثبت اغېز شیندي دا پښتنه د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد پوهاند ببرک میخیل دا رنګ ځوابوي
فیسبوک پر پښتو شعر مثبت او منفي اغېز دواړه لري مثبت هغه دا دی چې د شعر په خپرولو کې فیسبوک چټک دی مثلا پخوا کې به شاعرانو شعرونه لیکل تر سوچ به په مشاعرو کې نو ویلي یا به په رسپانو یا مجلو کې نو خبرې کړي نو په زړه به یې غوټه وه اوس په زړه غوټي ته نه پاتې کیږي چې څنګه یې ولیکي نو شاعر لیواله وي چې په چټکۍ سره شعر خپور کړي بل ګټه دا ده چې د فیسبوک له لارې ډیرو شاعرانو سره وپیژندل د شعر مینوالو هم خپل خوښي شاعران پیدا کړل دار شاعر شعر ته لاسرسی آسان شو آنلاین مشاعری کیږي دا ټولې مثبتې قوې دي
لیکوال او کره کتونکي مصطفی سالک هم د پښتو شعر په غنامندۍ کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د فیسبوک رول مهم بولي
یو شاعر به کډیره هڅه وکړه شعر به په یوې مجلې کې چاپ شو څو سوه کسانو ته به شعر ورسید او هغوی به ولوست د فیسبوک پر منځته کې دو سره هر شاعر د خپل رسنۍ څښتن شو چې هر وخت زړه شي خپل شعر خپروي او په څو ثانیو کې د زرګونو لوستونکو مخې ته ایښودل کیږي د فیسبوک بل ګټه دا شو چې پخوا د شاعر او لوستونکو ترمنځ اړیکې نه موجود شاعر نه پوهیده چې لوستونکو د هغه د شعر په اړه څه فکر کوي شاعر به چیرته په کال کې یو غزل په کومه ادبي غونډه کې نقد وړاندې کړ او د ګوتو په شمار څو نقادانو به پرې نقد وکړ. اوس په زرګونو کسان شیر لولي او ډېری په کمنټونو کې پر شیر نقد کوي.
د کابل پونتون پخوانی استاد پوهان لال پاچا ازمون هم وایي چې ټولنیزې رسنۍ د پښتو شعر او ادب د پرمختیا په لار کې مثبتې تمامي شوې دي.
ټولې الکترونیکی پاڼې کاغه فیسبوک ته او کنور برخې دي، دا د پښتو شعر او ادبیاتو په ځلونه کې ګټورې تمامي شوې دي. یوه ګټه یې دا ده چې اوس که څوک یو شعر ولیکي نو لېغ په لېغه باندې له خلکو سره شریکولی شي او په ورته وخت کې په لسګونو سلګونو حتی زرګونو کسان یې کتلی. پخوا خو یو نیمه مشاعره به کېدل او که زیاتې وي نو اوړۍ کې به یوه وشوه، هغې کې به چا ته وار ورسېد او نه رسېده. د اورېدو خبره او د لوستو خبره یو څه فرق هم لري. اورېدو کې سړی دومره ډېر زیات فکر نه شي کولی په یو شعر باندې، خو لوستو کې چې کله یو شعر په پاڼه باندې لولي په هغه باندې فکر هم کولی شي او کره کتنه پېښه کېدی شي. دغه فیسبوک او نورې پاڼې د پښتو شعر او د ادبیات
خو دا چې فیسبوک څومره پښتو شعر باندې بد اغیز کړی، استاد ببرک میخیل یې راته وایي.
یو څوک په فیسبوک کې د بل چا شعر خپروي، ډېر کله سړی نه پوهېږي چې شعر د چا دی، ځکه هلته د شاعر نوم نه ذکر کېږي. تر ډېره د ښه او بد شعر تفکیک پکې نه کېږي. که د یو چا شعر کمزوری هم وي نو ملګری یې ستایي، ورته وایي چې ډېر ښه شعر دی لیکلی دی، په داسې حال کې چې هغه شعر به ښه شعر نه وي. نو دا یې هغه منفي اړخونه دي.
مصطفی سالک هم په پښتو شعر د فیسبوک منفي اثرات مني. نوموړی وایي چې په فیسبوک د لوړ ذوق لوستونکي کم او د ټیټ ذوق لوستونکي زیات دي، او همدا وجه ده چې د ټیټ ذوق خاوندان کمزوري شعر ته هم داد ورکوي او تازه دمه شاعر بیلاری کوي.
په فیسبوک کې شعر پوهان کم دي او د ټیټ ذوق خلق پکې ډیر دي. یو خو او له نوښته ډک شعر خای د لک شمیر لوستونکو لخوا خوښ شي او لګ لایکونه واخلي، خو یو کمزور شعر چې کلی شی خیالونه او فکرونه پکې بیان شوی وي زرګونه لایکونه اخلي او په سلګونو خلک پرې تبصره کوي، چې دا د ټولنې شاعرانه ذوق گمراه کوي. خلک هماغه شاعر ښه شاعر بولي چې په فیسبوک کې ډیر لایکونه اخلي. د دې کار بل تاوان دا دی چې ښه شاعران ناهیلي کوي او شعر نه لیکي، او کوي ولیکي له ځان سره یې ساتي او نه یې خپروي.
دا چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ادبي غونډې او مشاعرې کمرنګې شوي، نو په سلګونه شاعران په خپلو فیسبوک پاڼو خپل شعرونه خپروي، خو چې شعر پوهان یې غنیمت ګڼي او د پښتو شعر د پرمختګ لپاره یې ښه لاره بولي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو له همدې سره د مشال رادیوي مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیږي. تر بلې ونه خپل کوربا نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د الله پامان. دا مشال ریڈیو دا
مجھے کی لڑا